رفت زنان به هنر تمثیل مهیا سازند. اما در زمان با وجود بسیاری از سهولت ها به تناسب گذشته، اگر همکاری و داشتن پلانای منظم به خاطر زمینه سازی بهتر سهم زنان در هنر تئاتر و نمایش او در جاهای خاص بر زنان کار صورت بگیره، امید این میره که زمینه تفریح و تبارز مثبت هنر بر زنان بیشتر مهیا گردد.
په افغانستان کې د مازدیګر انڅلور بجې شوې ازادي رادیو اوري د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه په نړیوال کانفرنس کې د کانفرنس ګډونوالو له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې د میلیارډونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. خپل خبریالان به مو د دې کانفرنس له وروستیو پرمختګونو خبر کړي. دغه راز په دې کانفرنس کې یو بل موضوع د افغانستان د سولې د هڅو هم وڅېړل شوه. اروپایي ټولنې او دغه راز یو شمېر نورو هیوادونو ژمنه وکړه چې د سولې پروسه به له طالبانو سره بیرته احیا کړي. مخله دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ایزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ته د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ نستیال وایي که روسیه په سوریه کې خپل بریدونه ونه دروي، امریکا باید د سوریه پر حکومتي اهدافو حمله وکړي. درې اروپایي ساینسپوهانو نن د کیمیا په برخه کې د 2014 میلادي کال د نوبل جایزه وګټله. خو لومړی محمد حدیث پردیس ته ور ورکوو چې د افغانستان د دې سات مهم کورني خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له طالبانو غوښتي چې د حزب اسلامي په څیر له افغان حکومت سره سوله وکړي. د افغانستان په اړه د بروکسل نړیوال کانفرنس نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې پیل شو او د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالانو بنسټ په هیواد کې روان سیاسي او امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د هم بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له طالبانو غوښتي چې د حزب اسلامي په څیر له افغان حکومت سره سوله وکړي. جان کیری چې نن د بروکسل په کانفرنس کې خبرې کولې ویل چې د جګړې د برومندانه پای لپاره یو ښه لاره سوله ده.
جګړې د برومندانه پای ته رسولو لپاره یو لار شته چې طالبان یې باید غوره کړي. د جګړې په میدان کې هیڅ کله نشي بریالي کېدای، بلکې یوازې له افغان حکومت سره د سولې او روغې جوړې له لارې کېدای شي چې دایمي ثبات ټینګ شي او د بهرنیو ځواکونو وتو ته لار هواره شي، چې دا د طالبانو هدف هم دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز ویل چې د سولې توافق په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو یوازینۍ لار ده او دغه توافق له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتو ته هم لار هوارولی شي. د افغانستان په اړه د بروکسل نړیوال کانفرنس نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې پیل شو. د غونډې په پیل کې د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریکا مغری نشمنه وکړه چې اروپایي ټولنه به تر 2000 میلادي کال له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. میرمن فدریکا د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه یو هڅونکی ګام وباله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو می سرمنچی بانکیمون غونډه ته ویناوی وکړي. خاغلی غنی په خپل خبرو کې په افغانستان کې شوی پرمختګونو او شته ستونزو ته په اشاره سره ویل چې افغانان باید نړیوالو په سخاوتمندانه مرستو خپل ستونزې حل کړي. ولسمشر غنی وایي افغان حکومت په مسعود ډول نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتونکو دی او په دې برخه کې خپل مسولیت په خاطوګه سرته ورسوي. د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالانو بنسټ په هیواد کې روان سیاسي نتی وزیر داندېخنی وړبولی. د دغه مدني بنسټ یو شمیر غړو نن په کابل کې د بیناس پر مهال ویل چې حکومتي مسولین باید د روان وضعیت په اړه ځواب ویونکي وي. د یاد بنسټ مرسیال سید میسم احسانی پر نړیواله ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د روان کړکیچ په پای ته رسیدو کې د مرسته وکړي. دغه بنسټ همداراز یې ویلې په خبرولو سره ویلي چې دا مهال د افغانستان په 28 ولایتونو کې جګړه روانه ده او دغه وضعیت افغانان سخت اندېښمن کړي دي. او وروستی خبر د کابل د 12 میاوزې اړوند لسګونو اوسیدونکو نن مظاهره وکړه او د نوروز احمدزي په نوم کسې د ځمکو په غصب تورن کړ. مظاهره کوونکو ویل چې د احمدزي کسانو پرون د شینی په کلي کې پر هغو خلکو ډزې وکړې چې د دلو خواهی د ځمکو د غصب مخنیوی کوو. د مظاهرې یو تن ګډونوال زین الدین سیدی ازادي راډیو ته وویل
په نام نوروز 97970 زمین قبالی جدید سال 85 ترتیب کړه. زمین مردم قریش نه، زمین آبی و للمی و قبرستان و خانه و مسجد است.
بخلا نوروز احمدزی دیده تورون و پرسنه دی ویلی خود کبرم نیک منانی وای چې حکومت به دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي. بهرني خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د امریکا ولسمشر ته د کاندید ډونالد ټرمپ مرستیال وایي که روسیه د سوریې په حلب ښار کې خپل وحشیانه بریدونو ته دوام ورکړي نو واشنګټن باید د سوریې د حکومت اهداف په نښه کړي. د انډیانا ایالت والی مایک پینس دا څرګندونه د ټرمپ د مرستیال په توګه په خپل لومړنۍ وینا کې وکړې. اخوا به د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن مرستیال او د ورجینیا ایالت سناتور ټیم کین ویلي چې ډونالد ټرمپ د روسیې ولسمشر او د هغه زورمندانه تکتیکونه د الګو په ډول کاروي او د دیکتاتورانو پلوي کوي. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن نن د هیواد نوي منتخب پارلمان ته وینا وکړي. دا د تیرې سپتمبر میاشتې له پارلماني انتخاباتو وروسته د استازو د جرګې یا دوما د نویو منتخب شویو غړو لومړنۍ غونډه ده. د ولادیمیر پوتن په مشرۍ د متحده روسیې ګوند په پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ وګټلې. د متحده روسیې ګوند وروسته درې نور ګوندونه د روسیې په پارلماني انتخاباتو کې برلاسي دي. د روسیې کمونیست ګوند، لیبرال ډیموکرات ګوند او د عادل روسیې ګوند هغه سیاسي ډلې دي چې کرملین ته نږدې بلل کېږي او په وروستیو انتخاباتو کې متحده روسیه ګوند روسته زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ویلي د روسیې پارلمان انتخاباتو کې درغلي شوې او د سیاسي ګوندونو اساسي حقونو څخه سرغړونه شوې ده. د روسیې په دوهم ستر ښار سنت پیټرسبورګ کې له دې وروسته خلک مکلف دي چې په هر دریو میاشتو کې له بهرنیو ادارو سره د خپلو قراردادونو رپورټ وړاندې کړي. د دې ښار د ادارې له خوا نن د تصویب شوي سند له مخې چارواکي باید له بهرنیو سازمانونو او کمپنیو سره د خپلو کتنو د موقعیت، نیټې او هدف په اړه ځانګړې فورمه ډکه کړي. د سنت پیټرسبورګ د خلکو استازي ماکسیم بریزنیک ازادي راډیو ته وویل دا نوی سند د اوسپنیزې پردې په څیر دی. دا نوموړي اشاره د پخواني شوروي اتحاد پر مهال له بهرنیانو سره د روسانو پر تماس د حکومت سخت کنټرول تا و. په 2014 کال کې د مسکو لوخا روسیا سره د کریمیا د ټاپوز متر الحاق وروسته د لویدیځ او روسیې اړیکې له سړې جګړې وروسته حالت ته ستنې شوې دي. د فلیپین ولسمشر رودریګو دوتریتی چې په سپینو خبرو کولو مشهور دی ګواښ کړی چې له امریکا سره به د اوږدې مودې ائتلاف مات کړي او له روسیې او چین څخه به وسلې واخلي. د فلیپین ولسمشر په سختو ټکو ویلي چې د امریکا ولسمشر فلیپین ته د وسلو له پلورلو انکار کړی دی. رودریګو ولسمشر اوباما مخاطب کړی او ورته ویلي دي چې جهنم ته لاړ شه. نوموړي ویلي کېدی شي د خپلې واکمنۍ پر مهال له امریکا سره د خپل هیواد اړیکې پرې کړي. د فلیپین ولسمشر ویلي د خپل دوه جنرالان روسیې او چین ته استولي او روسي مقامات ورته ډاډ ورکړی چې هیڅ خبر نه ده، دوی ټول هغه څه لري چې فلیپین ورته اړتیا لري. د فلیپین د مشر په خبره چین هم ورته ویلي چې راشي موافقه وکړي او څه چې غواړي درته استول کیږي. سپین ماڼۍ بیا د فلیپین د جمهور رئیس څرګندونې کم اهمیت بللې او وایي چې د هیواد ته اوس د هیواد تر اوسه له امریکا سره په خپلو اړیکو کې د کوم بدلون رسمي غوښتنه نه ده کړې. او دریو اروپایي ساینسپوهانو د کیمیا په برخه کې د 2018 کال د نوبل جایزه وګټله. د سویډن د ساینس سلطنتي اکاډمۍ نن د فرانسې، امریکا او هالند د پوهانو ته د کیمیا په برخه کې د نوي ماشینونو د جوړولو، کیمیا ته د یو نوي بوت د ورکولو په خاطر د نوبل جایزه اعلان کړه. د نوبل د دې درې واړو جایزو بیه 8 میلیونه سویډني کرونه دي چې 9.5 لک امریکایي ډالر کېږي. او اوس هم سحرګل امیرزی د کابل او لوی ښارونو د هوا د حالاتو سره.
دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل نن اسمان شین دی، تودوخه لوړ درجه 23.4. هرات اسمان شین دی، تودوخه لوړ درجه 26.2. جلال آباد اسمان شین دی، تودوخه لوړ درجه 33.3. ګردیز اسمان شین دی، تودوخه لوړ درجه 40.8. کندهار اسمان شین دی، تودوخه لوړ درجه 22.3. او فیض آباد اسمان شین دی، تودوخه لوړ درجه 29.0.
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غرض لوی خارونه کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلای شي. د خبرونه پاتې برخه ز نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. اوری د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه په نړیوال کانفرنس کې اروپایي ټولنې او د غرض نورو ګډونوالو له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. خپل خبر اعلان به مو د دې کانفرنس له وروستیو پرمختګونو خبر کړي. د غرض په دې کانفرنس کې د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت ملاتړ هم وشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت د سولې موافقه وستایله.
will be able to emerge from the shadows to rejoin Afghan society. This is a model for what
دغه کانفرنس د افغانستان د ثبات او امنیت د ټینګښت لپاره څومره مهم دی؟
د افغانستان نه یو سیاسي حمایت کول راځي چې د خپل ملکونو یا د ټول نړۍ حمایت کول دي.
له افغانستان سره د نړیوالو نوې مرستې به په شفافه توګه ولګول شي او د افغانستان حکومت اوس دومره ظرفیت لري؟
دا پیسې متاسفانه نیمایي عادي بودجه ته ځي، ځکه چې افغانستان تر اوسه پورې توانېدلی نه دی چې خپل عادي بودجه هم بشپړ کړي.
دغه کانفرنس د افغانستان د امنیتي ناوړه حالت تر سیوري لاندې جوړیږي، په دې اړه یو بحث هم لرو.
خلق مړه شول، خلق مزاحمیان شو، در بدر شو، ملکی کورونه د خلکو کورونه وران شو، وسوځول شو، بازار مو وسوځول شو.
زوده بلجیم پلازمینه بروکسل ته چیرې چې د افغانستان په اړه یو مهم نړیوال کانفرنس پرانستل شوی دی. البته نن یې دوهمه ورځ ده او په دوهمه ورځ هم نن د دې کانفرنس ګډونوال چې شاوخوا اویا هیوادونه او دیرشو نړیوالو سازمانونو استازي دي له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې د خپلو مرستو ژمنې اعلانوي. همدا شیبه احمد شیبر د ازادي راډیو خبريال را سره د ټلیفون په لیکه د شیبر صاحب راته کوی چې د دې کانفرنس ګډونوالو مرستې اعلان کړی کنه.
نوري صاحب مننه، تر اوسه پورې په رسمي ډول باندې دوی د مرستو اعلان نه دی کړی. حکومت معلومات چې مال مسؤولو کسانو ترلاسه کړی دي د هغو له مخې تمه ده چې تر 2000 میلادي کاله پورې له افغانستان سره څه باندې 13 میلیارد ډالره مرستې وشي.
یعنی د کال له 4 میلیارد ډالرو زیاتې مرستې هغه چې د افغانستان حکومت تمه کوله چې له دې کنفرانس به ترلاسه کړي.
د افغانستان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان چې ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو افغانستان د پوینا تمل رل چې څه کم 4 میلیارد ډالر باید د کال مرستې ترلاسه کړي. خو چې ورته ګورو او دغه ارقام چې تر اوسه پورې په رسمي ډول باندې نه دي تایید شوي، دا د دې څرګندونه کوي چې څه باندې 4 میلیارد ډالر مرستې په افغانستان سره ژمنې وشي او په دې مرستو کې هغه د هند 1 میلیارد ډالر مرسته شامل نه ده او همدارس د چین مرستې او د روسیې مرستې چې احتمالا هغوی به هم څه ناسم مرستې وکړي هغوی هم په دې کې شامل نه دي.
یو موضوع چې اوریدونکو ګمان کوم داسې به فکر کوي چې دغه کانفرنس فقط یو ساعت یا دوه ساعته ده، پرون هم د افغانستان لپاره ډیره له بوختیا او ډکه ورځ و د افغانستان د هیئت لپاره، او نن هم د دې کانفرنس چې په وروستۍ برخه کې البته له افغانستان سره د دې کانفرنس ګډونوال خپل مرستې په مشخصه توګه چې دوی څومره مرستې غواړي وکړي اعلانوي، له دې مخکې هم د افغانستان په اړه ډیرو د دې کانفرنس ګډونوالو خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی او د غرض یو لنور چارواکو د افغانستان د حکومت د دوه کلونو لاسته راوړنې وستایلې او د غرض ویل چې موږ غواړو په افغانستان کې په سولې او هوساینې په راتلونکو کلونو کې پانګونه وکړو. که په دې برخه کې اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي.
بله، البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه په دغه غونډې دا رنګ نه دي چې له سهاره تر ماښامه پورې منظمې غونډې وي، یوه وړه غونډې وي او له هغه وروسته بیا لیدنې کتنې وي، له هغه وروسته بیا یوه وړه غونډې وي او بیا لیدنې کتنې وي. مثلا د همدغو لیدنو کتنو په ارتباط د څو دقیقې مخکې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له خبریالانو سره یو غونډه لرله. په هغه غونډه کې زه هم وم او په دې غونډې سره ډاکټر عبدالله وویل چې نړیوالې ټولنې یو ځل بیا دا ثابته کړه چې د افغانستان تر څنګ ده او د ملي وحدت پر حکومت د اعتماد لپاره نړیواله ټولنه د په وینا مرستو ته چمتو شوې ده. البته عبدالله عبدالله دې ته هم اشاره وکړه چې تر یک شک نشته چې ځینې ستونزې شته او په بیلابیلو مواردو کې ستونزې شته، خو د په وینا د ملي وحدت حکومت نړیوالې ټولنې ته دا ډاډ ورکړی دی چې هغه کوم مشکلات شته پر هغو به هم دغه حکومت برلاسه شي. خو نوري صاحب، یو بله موضوع چې په دې کانفرنس کې تر اوسه پورې ډیره زیاته یاده شوې ده هغه د سولې مسله ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم په دې ارتباط خبرې کړې دي او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشي موګیرینی لچین، هند او پاکستان وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ ګام واخلي.
بلی شبر صاحب د سولې په ارتباط باندې چې هغو چارواکو نن څرګندونې کړي دي، البته ډیر په مشخص توګه هم څرګندونې کړي، یو څه موده د سولې موضوع له کانفرنسونو څخه بهر پاتې وه. په تېره بیا د ناتو په مخکنۍ غونډه کې هم دا موضوع ته دومره اشاره نه وسوې. د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې هم د افغانستان د وضعیت په اړه دومره خبرې نه کېږي، خو نن د بروکسل په کانفرنس کې په دې اړه واضح او څرګندې خبرې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، د سولې په برخه کې مشخصه توګه یو لړ څرګندونه وکړي، او د ګلبدین حکمتیار سره د سولې موافقه هم یو بیلګه وبلله د نورو د دولت مخالف وسلوالو لپاره چې هغوی هم راشي او له دولت سره یو ځای شي. له شیبر صاحب تاسو نه مننه کله چې مرسته په رسمي توګه اعلان شوې، تاسو ته بیا هم زحمت درکو چې اوریدونکو پوښتنه چې له افغانستان سره په دې کانفرنس کې نړیوالو څومره مرسته وکړي، ځکه چې د افغانستان وګړي دغه مرستو ته زخت زیات اړتیا لري. خو تاسو ته بیا هم زحمت درکو، زما همکار فرشته جلال زید دلته په سټډیو کې ده. په تیره بیا د سولې د موضوع په ارتباط باندې چې د دې کانفرنس په څنډو کې ځینې نور کانفرنسونه جوړ شوي او په کې یو لړ چارواکو برخه اخیستې وه او دا موضوع یې څېړلې وه، په دې اړه معلومات راټول کړي دي. لکه څنګه چې مخکې مو اورېدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د هند، روسیې، چین، پاکستان په ګډون زیات هیوادونه په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره همکاري کولی شي. فرشته، نور څه کومو چارواکو په دې اړه خبرې کړي او خبرې د سولې له ټینګښت سره د ټینګښت لپاره نورو د دولت مخالفو وسلوالو ته څه پیغام لرلی شي؟
نوري صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وسلوالو طالبانو ته په څرګنده ژغ ور باندې کړی چې په افغانستان کې د حکومت سره د سولې موافقه وکړي. کیری د بروکسل غونډې ته نن په بروکسل کې نړیوالې غونډې ته په خبرو کې د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ سولې موافقې ته اشاره وکړه او پر وسلوالو طالبانو یې غږ وکړ چې دغه مثال دی تعقیب کړي. جان کیری وویل چې د حکمتیار او کابل ترمنځ موافقه د طالبانو لپاره د موجودو امکاناتو یوه ښه بیلګه ګڼل کېږي. هغه همداراز وویل چې که طالبان او د هغوی ملګري ډلې دې ته منتظر وي چې بهرني ځواکونه به افغانستان شاته پرېږدي، نو دا تمدینه کوي.
The Taliban and their allies cannot wait us out. That's an important message.
دا وی طالبان او د هغوی ملګری باید په دې پوسی چې موږ لدې ځای نه سیستلای او دا تمدینه کوي چې موږ به افغانستان پرېږدو، نو دا د دوی لپاره یو مهم پیغام دی. دا پیغام پر خبرو هم غیس کوي. موږ دلته راغون سبي یو چې یو وار بیا چنګار وکړو چې موږ خپل افغان ملګری یوازې نه پرېږدو. جان کیری همدارس په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پوځي ماموریت د دوام پر طالبانو ته په پیغام کې وویل:
Let me repeat it. Their goal of ridding Afghanistan.
اجازه راکړئ چې زه دا خبره یو بیا تکرار کړم. د طالبانو دا هدف چې بهرنی ځواکونه بل افغانستان په زور او جنگ وزي دا نسی کېدلای، بلکې دا کار یوازې په سوله تر سره کېدلای شي. په همدې حال کې لوړتپا اروپایي ډیپلوماټانو نن وویل چې د اروپا اتحادیه په افغانستان کې د سولې لپاره د مذاکرو لپاره سره د مرستې په څیر د ستونزمن کار مسؤلیت په غاړه اخیستی او د دې بهیر د بیا پیل لپاره همکاري ته تیاری څرګنده کړې ده. د رویټرز خبري اژانس په حواله د هند، پاکستان، امریکا او افغانستان استازو پرون شپه د اروپایي اتحادیه له استازو سره په دې اړه د مخصوصن په ډوډۍ باندې جلا خبرې کړې دي. د اروپایي حدیه د بهرنی کړنلارې د مشر فدریکا مغرینی نن وویل چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د روغې جوړې او د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ییز سیاسي ملاتړ درک موجود و. مغرینی وویل چې دوی به نن په دغه کانفرنس کې هم یوازې د پیسو پر راغونډولو غور نه کوي، بلکې دوی وویل چې نن ورځ به هم په شدت دوی کار کوي تر څو له افغانستان سره د سیاسي ملاتړ پر دوام خبرې وشي. مغرینی زیاته کړه چې تیره شپه د هند، پاکستان، امریکا او ځینو نورو هیوادونو استازو په خپل ځانګړې غونډه کې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د سیمه ییزې همکارۍ یو ګډ تفاهم ترلاسه کړی او اروپایي اتحادیه ژمنه ورسره کړي چې په دې برخه کې به د امکاناتو د برابرولو هڅه وکړي.
Today I would expect that we will have a full day of work.
دا وینن زه تمه لرم چې موږ به ټوله ورځ کار کوو چې یو څرګند تعهد ترلاسه کړو او هغه یوازې د نړیوال ټولنې له لورې نه، بلکې د سیمه ییزو کړیو لخوا هم باید وي چې موږ باید د دوی خدمات لاتر ترلاسه کړو او افغان ملګري هم باید ډاډ راکړي چې د خپلو خلکو د ګټې لپاره متحد او متعهد دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم نن د افغانستان پر حالاتو د سیمه ایزو هیوادونو د اغیز په اړه خبري وکړې. وی ویل چې د سیمې زیات هیوادونه لکه هند، پاکستان، ایران او چین کولای سي چې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د موافقې لپاره زمينه برابر کړي.
There are several countries that actually could help come together.
دا وایي زیات داسې هیوادونه شته چې په حقیقت کې دوی سره رایو ځای کېدای شوای او مرسته کولای شوای. او زه پر روسیه، چین، ایران، پاکستان او هند ژغ کوم چې په دې سیمه کې د خپل رول په اړه فکر وکړي او داسې یو ځانګړی رول ولوبوي چې په اوږده موده کې د افغانستان له اقتصاد او سیاسي جوړښت سره مرسته کولای شي او له طالبانو سره د سول د موافقې لپاره هم مرسته کولای شي. نن د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم د افغانستان له سولې سره د همکاري شکاره ژاغ وچت کړ. ملګری ملتونه یو مخ تیار دي چې له سیمه ایزو او نړیوالو قدرتونو سره همکاري وکړي چې د افغانستان خلک په سوله او په باثباته نړۍ کې ژوند وکړي. او دا مهمه ده چې موږ دغه پیاوړی پیغام ورکړو. نوری صاحب، مخکې لکه څنګه چې احمد شیبر وویل له افغانستان سره د اقتصادي مرستو مسله، دلته زه غواړم دا یادونه وکړم چې د بروکسل په دغه غونډه کې د لږ څلور اویا هیوادونو او شلو نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر په وینا د اروپایي اتحادیې ډیپلوماتانو ژمنه کړې ده چې دوی به په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د ملاتړ لارې هم له افغانستان سره کومک کوي. هغوی ویلي دي چې ډیپلوماتانو ویلي چې تر 2000 میلادي کال به افغانستان سره لښته لږه 14 میلیارډ ډالر مرسته وکړي.
بله، مننه فرشه جلالزی. د بلجیم د پلازمینه بروکسل په کانفرنس کې د یو شمیر مشرانو څرګندونې مو واوریدې چې په دې ربیا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې کړې وي. لکه څنګه چې مو واوریدل په دې کانفرنس کې یو ځل بیا ژمنه وشوه چې په افغانستان کې د سولې پروسه بیرته له سره پیلوي. البته د څلور اړخیزي کمیټې چې پکې امریکا، چین، افغانستان او پاکستان دي، په دې ارتباط هم تیره شپه یوه غونډه په بروکسل کې شوې وه. دا چې د بروکسل کانفرنس د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره څومره مهم دی، په دې اړه مې د ولسی جرګې د غړي شین کیکړو خیل نظر واخیست او لمړی مترې پوښتنه وکړه چې د بروکسل کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې افغانستان په مختلفو برخو کې د افغانستان حکومت نوې هلې ځلې امپایل کړي دي.
مهم ترین خبر هم دا ده چې وګورنم دنیا د بې ثباتۍ او ناامنۍ له وجې نه دنیا نارامه شوې ده او یو لوی ستونزې ننګونې سره مخامخ شوې ده. نو په افغانستان چې په کومه خطه د پراته ده او مختلف ګروپونو سره په جنګ کې ده، او نه تنها دغه ګروپونه، دغه افراطي ګروپونه یا دغه تروریستي ګروپونه، نه تنها چې د افغانستان د ثبات لپاره یوه لویه ستونزه ده، د نړۍ د امنیت او ثبات لپاره یوه لویه ستونزه ده. نو د بدلون ټولنې تحول په دې کانفرنس کې او د افغانستان نه یو سیاسي حمایت کول، حقیقت کې دوی له خپلو ملکونو یا د ټول نړۍ نه حمایت کول دي، ځکه چې نه تنها چې د افغانستان د ثبات لپاره د افغانستان حکومت یا دولت اما بارزه کوي او جنګیږي، بلکې د دنیا د نجات لپاره یا د ثبات راوستلو لپاره پسه مبارزه کوي.
بلې، کلو خلصه دغه څرګندونه چې نن وسو د نړۍ مشرانو، بانکمون، جانکيري، مغيريني او دغه راز لدی کانفرنس نن مخکې ځینې څرګندونه د افغانستان د حکومت په اړه باندې شوې. دغه نوی حکومت د ملي والدي حکومت لاسته راوړنې ستایل شوې تر اوسه پورې او تقریبا یو اعتبار پیدا کړی ده. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه اوسنۍ حکومت چې د کار موده سپاتې ده درې کاله، اوبه کولای شي چې نړۍ سره د مشارکت یو ښه جوګوي؟
زه فکر کوم چې افغانستان به سبا ګرځياتو چالشته چې دلته بیا هم حکومت خپل ځای پاتې شو، او د افغانستان دښمنه چې غوښته چې پایستا یو بخش د افغانستان سقوط سره مخامخ کې، او باوجود چې د ملي وحدت حکومت یوه نوې تجربه برسره ټولو کمیان یا مشکلاتو تر اوسه پورې بیا هم یوه اندازه موافقه ده. زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت او خصوصا رئیس جمهور په دې باندې کاملا تعهد لري چې افغانستان دولت به یو ښه شریک اوسي د ملي کولو سره، نه تنها چې مثلا په دې صداقت او په تعهد باندې دا کار مخکې بیایي، او امیدواره چې دنیا هم افغانستان سره صادقانه همغږي سي او د مشترکه منافع چې لبیانین ټولنې چې افغانستان لري دوی هم په مغ باندې ژمن اوسي کې او افغانستان په لنی سطح حمایت وکړي. همدارنګه کوم هغه مالي نیازپتې چې افغانستان لري او همدارنګه سیاسي حمایت ضرورت لري امیدوارې چې په براس کانفرنس کې دا ثابته شي او په راتلونکي کې په امریکا ول مغ باندې عمل وکړي.
د ولسی جرګې غړې شینکای کړو خیل و د بروکسل کانفرنس مخې د افغانستان په اړه په نور نړیوالو کانفرنسونو کې افغانستان سره هم د میلیارډونو ډالرو مرسته شوې خو د افغانانو او د غرض کارپوهانو په وینا دغه مرسته په سمه توګه نه دی لګېدلې. ډېر فساد پکې شوی او یو علت بل هم د افغانستان د حکومت د ظرفیتونو کموالی ښودل شوی دی. افغانستان تمه لري چې دغه نوې مالی مرسته د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د ژوند په ښه کولو، تعلیمي نظام، بس یا یعنی اقتصادي پروژو او نورو برخو ولګول شي. د نړۍ هیوادونو له افغانستان څخه هیله کړې چې د دغه مرستو په بدل کې د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي او دغه مرستې په شفاف توګه ولګوي. سلیم احمد صالح د مرکې په پیل کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د بهرنیو اړیکو له مشر ازرخ حافظین د مرکې په پیل کې البته د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې افغان حکومت باید دغه مالی مرستې تر ډیره پر کومو برخو ولګوي.
موږ په دې پنځلس کلونو کې ډیر شیان جوړ کړي دي، اما د هغوی د حفظ او مراقبت لپاره موږ پاملرنه دې کړې. هغه فلک چې جوړ شوي هغه بیرته ویجل شوي دي. د هغه د مینټننس لپاره، د حفظ او مراقبت لپاره باید ځانګړي شي چې هغه شی چې لاسته راغلی دي لاسته لاړ نه شي. د مثال په توګه ساعت دي، پل او پلچک دي، کلینیکونه دي، ښوونځي دي. دغه شیان کې دوی پاملرنه وکړي. دا خو تر 2016 پورې دوام لري. په دوهم برخه کې دوی داسې یو میکانیزم جوړ کړي چې د خصوصي سکتور د افغانستان او بین الملی پانګوال افغانستان ته وها صحیح چې په افغانستان کې په میلیاردو ډالر دلته پانګونه وکړي او انډستمنټ وکړي. نو دغه لپاره دوی یو کېدای شي چې حمایوي سیاست جوړ کړي او دغه پیسې څخه دغه 10 روپۍ مصرف کړي او 100 روپۍ بیا افغانستان جیب ته واچي. دا داسې یو شی باید یو میکانیزم جوړ شي.
خوب دوی به هم د مرستو بدل کې افغانستان څخه د شفافیت غوښتنه کړې ده چې دغه مرستې په شفاف ډول ولګول سي. مخکې انتقاد دا و چې اکثره مرستې د بهرنیو چینلونو د لارې په افغانستان کې مصرفېدلې چې په هغه کې شفافیت موجود نه و. آیا افغان حکومت دا ظرفیت لري چې دغه مرستې په شفاف ډول مصرف کړي په افغانستان کې؟
دا چې په بهرنیو کړیو کې شفافیت شتون نه درلودل دلیل دا و چې موږ په خپل حقوق او هیواد باندې حاکم نه وو. کله چې تاسو خپل مسائل په خپل نشه سمبالولای او طرح نشي ورکولای، پر دې تاسو پر ځای راځي او کار کوي او خپل ګټ په سیم ګرځي. اوس دوی منلې چې د افغانستان په دننه کې په دولت کې پنځله سکاله په دپسې دي کار کوي، کوم چې بلډینګ کړی دي، ظرفیتونه ایجاد کړی دي، دولت به وکولی شي. نو ځکه چې د ټول مالی مرستې افغانستان دولت ته ورکي، نو په دې خاطر دا یو خبره ده او دولت خوده یو کې چې هم د دې مسؤلیت زیاتېږي او هم دوی باندې اعتبار زیاتېږي او دوی قوت هم زیاتېږي. خوده یو کې چې په توګه او په سمه توګه دغه مرسته څنګه ورته کې
له پخوانی مرسته سره د وسنیو مالی مرستو توپیر په څه کې ګوري تاسو؟
د توپیر په کې نشته دی، خو مقصد یو خو یو څه لکشي دی. د پخوا په پرتله دوهم غیر مستقیم مرسته هم دلته شتون درلودل ډیر زیات وو. مثلا پی آر تیګانی موجود دی، دلته کوپ اف انجینرینګ په نوم یو مؤسسه دی، اردو دی، ایالات متحده امریکا، او چې تقریبا په کال کې 3 بلین ډالر دوی د ساختمان لپاره لګول چې کاري جوړول، ساختماني مواد لپاره مارکیټ او نور خدمات د افغانستان سره نیول دي. هغه نشته دی حجم د مرستې هم یو څه دی تیر کنفرانس د توکیو په پرتله شوي دي او شرایط هم سخت شوي دي. مخکې د دوی شرایط د کډوالو سره هیڅ ارتباط نه درلودل. اوس دوی وایي چې هغه ماجینیا کډوال کم شي د دوی په هیوادونو کې په اتحادیه د اروپا کې شتون لري. کچیری روان دولت د ژمنه ونه کړي چې د خلک بیرته افغانستان کې په ځای ځني کوي او دوی جذبي، دوی به یو برخه د مرستې هغوی لپاره ځانګړي کړي. بل دا چې دوی په شفافیت باندې او په د حکومتداري او په این زمان کې د بشري حقوقو د ترسره کولو لپاره دوی د ټینګار کوي. قسم مخکې هم دا کار کېدل لامده جدي نه و. همدغه شوګه دوی پر لپسې ده حدود تعین کړل چې مرستې به مشروط وي او دا سپین چک نه دی. شاته وکول کی؟
بله،
نو خدای وکړي چې دا از مونږ وعده ملي دولت اول خو دی او موټ دولت په هیڅ تبرج وکي، ځکه چې ضعیف دولت نشي کولای چې لوی کار نه وکي. دا پیسې متاسفانه نیمایي عادي بودجه دي، ځکه چې افغانستان تر اوسه پورې توانېدلی نه دی چې خپل عادي بودجه هم بشپړ کړي، چې د مامورینو معاشات دي او د بیوروکراسي لګښتونه دي، د ادارې دي، دیوان سالاري یا ادارې پیسې دي. دا زه په هیڅ پاتې کچېره دا هم په دقت سره او په احتیاط سره مصرف نشي، فقر زیاتیږي په افغانستان کې او بیکاری زیاتیږي، ځکه چې 2.6% هر کال منتصف د نفوس رشد لرو په دنیا کې بې‌نظیر دی. په کال کې تر 3 لک ځوانان 18 کلنۍ ته رسیږي او کار بازار ته داخلیږي. دوی لپاره کار موندل، دوی لپاره د کار ځای ایجادول دا هم د دولت دنده ده.
دغه د مرستو د اندازې کمیدل له افغانستان سره فکر کوي چې د دې لپاره دی چې افغانستان له پامه غورځېدلی که په نړۍ کې اوس لومړیتوبونه نور دي؟
اول خو دا ډېر اوږد شو کنه، دا اوږده مرسته هم سلی کوونکي دي خلکو ته، دا مالیه ورکوونکي هم وایي چې وروره دروازه یو کال دوه کال لس کال اوس 15 شپږلسم کال او 16 کال پورې رسیږي. نو بس مو دي، افغانستان باید مخکې له مخکې دا تدابیر نیولی وای چې یو وخت به سیاتوب ته ځان ورسي، او دا ممکن و. ولې دولتونه یو خو دې تنبال و، بیا بل د فساد کې ډوب و. دریم دا چې دوی خپل دا نور مسایل اولویت دوی ته درلودل. اوس دا دغه اوسنی دولت اولویت دغه دي چې هر اړخ قدرت ځان ټینګ کړي، خپل د ټیم لپاره ښه څوکۍ ترلاسه کړي. د دوی لپاره دا مهم نه دي چې دلته فقر په خپل ځای پاتې کیږي، دلته بیکاري هر ورځ زیاتیږي. د دوی مخه باید دغه وي، یو متحد مقتدر دولت باید وي. متاسفانه تر اوسه دا نشته دی، زه حقیقت باید ووایم.
د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو مشر ازرخ شافیزی و چې د بروکسل د کانفرنس په اړه دا چې په دې کانفرنس کې له افغانستان سره هغه مرستې کېږي په سمه توګه به ولګول شي، د افغانستان حکومت د دې ظرفیت لري چې دا مرستې سمې ولګوي چې د افغانانو قناعت حاصل کړي. د بروکسل کانفرنس موضوع به هم د ازادي رادیو په نننیو خبرونو کې تعقیب او وروسته به معلومه شي چې له افغانستان سره په مشخصه توګه رسمن څومره مرستې کېږي تر 2014 میلادي کال پورې. خو اوس د لنډو خبرونو وار 2040 کال پورې وبخي. خو اوس د لنډو خبرونو وار د رضوان مراد ته په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کوي.
نړیوال شانسونه وایي چې نړیوال ټولنې د بروکسل په کانفرنس کې له افغانستان سره تر 2040 کال پورې د میلیارډون ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له طالبانو غوښتي چې د حزب اسلامي په څیر له افغان حکومت سره سوله وکړي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو بنسټ په هیواد کې روان سیاسي او امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د کابل د 12مې حوزې اړوند لسګونو اوسیدونکو نن وزیره وکړه او نوروز احمدي په نوم کسې د مځکو په غصب تورن کړ. د امریکا ولسمشر ته کاندید ډونالد ټرمپ مرسیالوي کړو چې د سوریې په حلب ښار کې خپل وحشانه بریدونه ته دوام ورکړي، نو واشنگټن باید د سوریې د حکومت اهداف پنه کړي. د فلیپین ولسمشر رودریګو دوتریتی چې پر سپینو خبرو کولو مشهور دی، ګواښ کړی چې امریکا سره به د اوږدې مودې ائتلاف مات کړي او له روسیې او چین څخه به وسلې واخلي. او ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هیواد نوی منتخب پارلمان ته وینا وکړي.
او سم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د سری میاشتې د والیبال سیالي د سری میاشتې د لوبډلې په بریا پای ته ورسیده. د بدني روزنې او د سری میاشتې د سپورت رئیس احمد جاوید شرفي ازادي راډیو ته ویل چې د سری میاشتې او د خاروالي د والیبال لوبډلو ترمنځ د اډیلو بورستې سیالي تر سره شوه، چې په نتیجه کې د سری میاشتې لوبډلې 3-0 پر وړاندې خاروالي لوبډلې ته ماتې ورکړه او د لوبي بریا یې خپل کړه. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالي چې سری میاشتې ټولو لپاره تر سرلیک لاندې جوړې شوې وي، هدف ترې د سری میاشتې د ټولنې د اونۍ یادونه وه. د په خبره چې په دغو سیالیو کې د نجونو د والیبال شپږو الف لوبډلو ګډون کړی و. د افغانستان د زورخانهی فدراسیون مسولین وایي چې د افغانستان د زورخانهی ملي لوبډله سبا د زورخانهی نړیوالو لوبو په شپږم پړاو سیالیو کې لومړنۍ لوبه په اندونیزیا کې ترسره کوي. دغه فدراسیون سرپرست اقبال منوچهر ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې 3 هیوادونو ګډون کړی دی. د نوموړي په خبره له افغانستان څخه په دغو سیالیو کې یو روزونکي هیئت او اوو لوبغاړو برخه اخیستي. او د انګلستان لیگ د سیالیو په جدول کې توتنهم لوبډله وتوانېده چې د 12 امتیازاتو په ترلاسه کولو سره ځان دویم مقام ته ورسوي. د توتنهم لوبډله چې هر ځل د جدول په نیمه برخه کې وی سک کال توانېدل چې د ارسنال چلسی او مانچستر یونایټیډ لوبډلو په څیر لډیرو لوبډلو وړاندې ځایونه سي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې نوموړي لوبډلې وکړه شول چې په خپل وروستۍ سیالۍ کې د مانچستر سیټي لوبډلې ته ماتې ورکړي. د مانچستر سیټي لوبډله اوس له توتنهم ټیم سره د یو امتیاز په توپیر د جدول په سر کې ځای لري. لملتیا مو مننه.
له سهار ګل امیر زینه مننه چې سپورتي خبرونه واورول. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او دولسه شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شرف پینځه څپه اوریدلی شئ. وړاندې د خبرونې پاتې برخه مو امنیتي موضوع ته ځانګړې شوې. په ولس جرګه کې نن د کندوز د امنیت په اړه بحث وشو. دا چې ولې له څه باندې یو کال وروسته بیا وسله وال طالبان په دې وتوانېدل چې د کندوز ښار ته ننوځي، ستونزه چیرې ده، په دې اړه یو بحث لرو. خو له دې مخکې به د بروکسل د کنفرانس په اړه ستاسو څو پیغامونه راواخلو. راپورونه وایي چې د بروکسل په نړیوال کنفرانس کې له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې نړیوالو د شاوخوا 13 میلیارد ډالرو ژمنه کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
احسان جواد له هلمند لیکي د بروکسل کانفرنس نه باید افغانستان ښه او ماسره ګټه واخلي. افغانستان که فساد لمنځه وړي باید مامورینو تنخواګانې انجیږي کړي. دغه راز محمد قاسم زوک له هلمند څخه لیکلي چې د بروکسل کانفرنس ته زه په خپله ډیر خوشحاله یم. له ولسمشر څخه غواړم تر څو په دغو مرستو کې د شفافیت راولي. دغه راز محمد قاسم د حاجی شمس شمس الحق هم له سنګین څخه لیکلي چې له حکومت څخه غوښتنه کوم چې د بروکسل د مرستې پیسې په ښه توګه مصرف کړي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سي ماته سوه اتلس شمېرې له لارې مو راستولي وو په تېره بیا د بروکسل د کنفرانس په اړه او د هغو مرستو په اړه چې په دې کنفرانس کې نړیوال افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې کوي. نړیوالو دغه راز د افغانستان سره د افغانستان د ثبات او امنیت د ټینګښت سره یو ځل بیا په دې کنفرانس کې ژمنې وکړې. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. طالبان یو ځل بیا وتوانېدل چې د کندوز ښار ته ننوځي. د هلمند امنیتي وضعیت هم خراب دی. اروزګان څنګلوري ولایت ترینکوټ هم ویل کېږي چې محاصره دی. دا هغه موضوع و چې د افغانستان ولس جرګې دې ته اړ کړه چې نن په دې اړه بحث وکړي. د ولسی جرګې غړو د افغانستان د یو شمېر ولایتونو پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او له بحثونو وروسته پریکړه وکړه چې البته د کورنی امنیت کمیسیون ته دنده وسپارله چې د امنیتي وضعیت د وضاحت لپاره امنیتي چارواکي خپل راتلونکي غونډې ته وروغواړي. نور تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه په کندوز، اورزګان، پکتیا، فراه او هلمند ولایتونو کې ورسته یو جګړو سخته اندېښمنه کړې ده. د دغه جرګې د چهار شنبه ورځې آزاد بحث تر ډېره په امنیتي مسایلو راڅرخېده او د ناامنه ولایتونو وکیلانو ویل چې سیمه ایزې ادارې او مرکزي حکومت د ناامنیو پر وړاندې پر خپل وخت اقدام نه کوي. د ولسی جرګې دوی مرستیال نعمت الله غفاري چې د چهار شنبه په ورځ د جرګې مشري کوله د کورنی امنیت کمیسون ته دنده وسپارله چې په دې اړه امنیتي چارواکي د راتلونکي اونۍ غونډې ته وروبولي.
د کندوز اورزګان، فراه، پکتیا او هلمند نامنیو ټول خلک په ځانګړي توګه د ولسی جرګې استازي اندېښمن کړي دي. د کورنی امنیت کمیسون ته دنده سپارل کیږي چې په راتلونکي اونۍ کې امنیتي مسؤلین راوغواړي، په ټولو مسایلو بحث وکړي او خپل راپور د جرګې عمومي غونډې ته وسپاري.
په روانه اونۍ کې وسلوالو طالبانو په کندوز، هلمند، اورزګان، پکتیا او فراه ولایتونو کې په یو شمېر سیمو پراخې حملې وکړې چې له امله درې ورځې وړاندې وسلوال طالبان کندوز ښار ته ننوتل او دا مهال افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي وایي چې په جګړه کې ملکیانو ته د سر او مال ځاني زیانونه اوښتي، خو په اړه یې کره معلومات ورنه کړل. د کندوز وکیل کمال ساپي په دې اړه د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل:
خلک مړه شول،
خلق مزاحمیان شو در بدر شو ملکی کورونه د خلکو کورونه وران شو وسو زول شو بازار مو وسو زول شو د برق لوی شبکه او د هغه ډیپو چې په منن هاو ډالر قیمت درلود هغه د منځ لاړه په خار کې وبد سکول نه پیدا کیږي برق نشته دی د خوراکي توکي نشته باور په اول ډوډۍ نه پیدا کیږي کبیا پیدا شي قیمت یې اتیا او سل افغانۍ دی
بل خو د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د کندوز ښار ډیری برخه تصفیه کړې او اوس هم عملیات روان دي د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دیاړه ازادي رادیو ته وویل
کندوز ولایت کې د افغانستان د وسوال پوز واکونه په تصفیه باندې بوخت دي د خار ډېری برخې تصفیه شوې دي په ټول هیواد کې په روزګان کې په خندار کې په هلمند کې کندوز کې جلال آباد کې په د هیواد په ډېرو برخو کې موږ عملیات لرو نتایج یې مخې دي زموږ وعده او ژمنه هم دا ده چې هر چېرته دښمن سر پورته کړي موږ هغه وډبو له منځه ویسو او هلته امنیت تامین کړو
د ولسي جرګې استازي ټینګار کوي چې د هلمند او کندوز په ګډون د ناامنو ولایتونو سیمه ای چارواکي د هم د ولسی جرګې عمومي غونډه ته ورغوښتل سي او په دې اړه د ولس استازو ته معلومات ورکړي خو په دې اړه د جرګې په عمومي غونډه کې کومه ځانګړې پریکړه ونسوه
بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو مخکې له دې چې وسلوال طالبان د کندوز ښار ته ننوځي د دې ښار د ولایتي شورا غړو مدني ټولنو او د غراز عامو خلکو په وار وار له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې د ښار د امنیت د ټینګښت لپاره تدابیر ونیسي ولې وسلوال طالبان بیا وتوانېدل چې کندوز تر ښاره پورې ځان ورسوي هغه څه باندې یو کال وروسته چې دوی دا ښار د لنډې مودې لپاره نیولی و په دې اړه زما همکار اجمل تورمان یو بحث ترتیب کړی دی
د ازادي رادیو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی دوستانو د نن ورځې بحث مو په کندز ولایت کې ورستۍ امنیتی حالات ته ځانګړې کړی دی په دغه بحث کې را سره ملمانه دي د افغانستان د ولسی جرګې غړی ښاغلی نادر خان کټوازی او د امنیتی او پوځي چارو کارپو ښاغلی هیګل سلیمان خیل درنو ملمنو ښه راغلاست و موږ غوښتل په دغه بحث کې د افغانستان د دفاع وزارت ویندویان هم له ځان سره ولرو خو هغوی وختیاو لامل اباخره غوخته او دغه شنو مغختل چې کورنۍ چار وزارت لمسولین سره هم خبري وکړي چې په باسکرا سره غډونو کې خو د بیا بیا اړیکو باوجود بریالي نشو په هر حال رازو خپل لمړی پښتنه له خاغلی کټوازی څخه پیلو خاغلی کټوازی د تیر دوشنبه پورز یو ځل بیا د کندوز ښار د وستوالو طالبانو لخواونی ول شو چې اوس هم په زینو برخو کې د افغان ځواکونو سره جګړه روانه ده وجه څه و چې یو ځل بیا وسلوال طالبان وتوان دل پدې چې کندز خار زینی برخي ونیسي
څنګه چې واسي واځي د زیات کندز پاړه باندې د کندز پاړه باندې په خبري وکړو د بده مرغه چې کندز یو ځل بیا د جګړې د شخړو میدان سو او د ما په نظر باندې چې دغه د افغانستان جګړه مثلا د کندز او د هلمند جګړه فرق سره لري په هلمند کې د جګړې زیاتغه د مخدره توکو د قاچاقبرانو د زورواکو یو ډیر لوی لاسپ کې په کندوز کې بیا بل شکل لري په کندوز کې هلته دغه قومي تنظیمي ژبني اختلافونه دي او پخواني هغه زورواکي جنگ سالاران چې اوس یې خپل پخواني جنگیالي مصالح کړي دي او د اربکیو یا د مالی پولیسو په نامه باندې یادوي اول ته یا بې مسؤلیته مصالح ځواکونه چې اوس هم آزاد ګرځي هلته له خلکو څخه په زور باندې باجونه اخلي په زور باندې قدرت هغه کوي ترلاسه کړی ده یو علت ویله دا دا یو مهمه خبره دا ده چې هلته د کندوز د امنیتي چارواکي دي د یو مشران البته سربازان سرتیری جنگي قرباني ورکوي مګر د امنیتي چارواکي په کندوز کې تیر کال او اوس بیا هغه چارواکي موجود دي د یو بې کفایتي د اخی چې د کندوز ښار دوباره بیا طالبان ورننوي وي برخه ته او هلته جګړې ونکلي نو اول خو د دولت لپاره دغه ضروری و چې تیر کال چې کوم امنیتی چارواکو چې په غوکه زیات هغه د امنیه قومندان د سیدیغه په موجودیت کې د کندوز کار سکوت وکاو نو لیک تر لیکه هغه کوي چیرته مجازات کولای نه له کندوز خو یې باید چې لری کړی وای کندوز ته خو یو بل امنیه قومندان
فکر کوي ولی ښاغلی کټوازی د کسان چې په خاطر دی هم په ورته مسایلو کې پړول بدل نشول یا هم مثلا استاس په وینا چې مجازات مکافات د موضوعات په پام کې ونیول شي یو څو نشول
نیما په نظر باندې سی دلته په افغانستان کې وسم لا په جوابي تو باندې روابط ډیر محکم دي هغه امکان لري چې هغه د حکومت دغه تنظیم سره اړیکې ولري چې هغه تنظیم وسم په حکومت کې لوی لاس لري او څوک په اسانی سره نشي لري کولای هغه قوي واسطه ولري بل یلت نشي کېدای یلت یوازې هم دغه یلت چې دغه خلک په ولایتو کې پاتې کیږي نو دوی ته د افغانستان تر ملي ګټو داسې دغه د یو ولایت سقوط یا د سقوط خبره یوازې څومره به تاثیر کوي تر دغه دوی ته هغه خپله څوکۍ مهمه ده کنې دوی باید شرافتمندانه په خپله باندې استفا
کړیبلکه د روابط خبره تاسې وکړه که توازې صاحب تر کوم پورې د ولسي جرګې وکیلان په دې کې دخیل دی فکر نه کوئ چې د ولسي جرګې ځینې استازي هم د دغه کسانو په ګمارلو کې یا په دې ټینګار کول چې کسان دې په دلته پاتې شي په دې کې رول لري
بلې تاسې ما بل ورځ مخدره توکو د مهم خبرې به تاسې اورېدلې وي چې هغه په خپله باندې وویلو چې په ولایتو کې د موږ کوم امرین یا مدیران په ولایتو کې د موږ موجود دي هغه زیاتره یې دي په خصوصا د یو ولایتو چې هلته مخدره توکي پکې مقاچاق او تولید او ککت یې ده هغه ډیری دي ځینو وکیلانو لخوا ګمارل کیږي نو ځینې وکیلان دغه سی موجود دي ستاسې هغه وکیلانو په چاره یا دغه وکیلانو په ویلو سره دغه وکیلانو په اصرار باندې دغه سی خلک مقرریږي او عمل ته پاتې کیږي ځکه چې دغه په خپل ولایت کې دغه نامشروع ګټي دغه کمانډان ورته ساتلای شي کچیر تدلته داسې یو کمانډان راځي چې هغه د چا نامشروع ګټي نه ساتي دي ملي ګټو ته وفادار وي ایماندار او صادق وطن دوست انسان وي هغه دغه خلکو ګټي نه ساتي نو دغه خلک کوشش کوي چې ځینې کړی دا سیستا ځینې خلک دغه سیستا چې په ولایتو کې ټول داسې کسان هلته وګمارل شي چې هغه د دوی هر ډول ګټې د دوی وساتي مګر دا په دې معنا باندې نه ده یوازې وکیلان نه دي نور زورواکي هم شته دلته ډېر د تنظیمو مشران دي چې هغه ډېر زیات رول په دغه کې لري مګر د ماله خو ولسمشر نه دا ایله ده چې هغه دغه ته اجازه ورنه کړي چې دا مقرري دي دغه خوله باندې وسی هغه مقرري باید چې د قانون په چوکاټ کې یعنی کار علی کار ته وسپارل شي دلته مخ کې سیادوري وکړي موږ ډیر مخ منصب لرو کوم منصبداران لرو چې هغه هم په جګړه کې بلد دي هم د تحصیلاتو هم د وطن دوستۍ په کې هیڅ شک نشي کېدای مګر هغه دغه څه ګرځي او دغه خلکو ته اختیار ورکړي
مننه کټوازی صاحب ښاغلی سلیمان خیل ستاسو په نظر په کندوز کې د طالبانو بیا راتګ او د ځینو سیمو نیول د دې لامل څه و آیا د امنیتي
کچیر مګل سابقه تا او ځیر شو تقریبا یو کال په خکل چې په ننګرهار کې داعش را څرګن شو نو د پاکستان ایس ای او د پاکستان دولت او د داعش او د طالب په خاطر د طالب لپاره یو ستراتیژي جوړ کړ یو پلان جوړ کړ چې دوی د ننګرهار د لارې کونړونو ته او نورستان ته همداسې پنجشیر ته او کندوز ته دا کوریدور یو کوریدور جوړ کړي چې د غلا د اکمالاتو رفت آمد دلته موجوده وي او کندوز وغواړي چې مرکز د داعشانو او د طالبانو مرکز کړي چې د دې کندوز نه آسیای میانه دا دولتونه هم تر تاثیر لاندې راولي هر مهدایم تر کنټرول لاندې وي او یو حالت فشار وي د غرب او د ناتو دپاره په آسیای میانه او په روسیا ولی دا چې داعش ونتوانېدو په ننګرهار کې ماتې وخوړه ونتوانېدو چې د ننګرهار نه حتی کونړونو نورستان او پنجشیر ته سرایت وکړي لیکن زیاتره ایسای د پاکستان او خپله پاکستان دا دې نتیجې ته ورسېدل چې باید په کندوز کې موږ د طالبانو دپاره یو قرارګاه یو مرکزیت جوړ کړو چې د هغې ځای نه د طالبانو په واسطه دې خواته موږ هغه وکړو سرایت وکړو او د دپاره عبور وکړو نو علاوه د هغې نه ولې د افغانستان دولت هم لکه چې څنګه لازمه وه دې نقاطو ته فکر ونه شو بلکې نه تر هغه په کندوز کې بلکې په ټول افغانستان کې او د افغانستان اداره د نوې دولت چې منځ ته راغلو اداره یې په ونډو تقسیم شوه بخصوص امنیتي او دفاعي سکتور نو په ونډو چې یوه اداره تقسیم شي قومانده هم تقسیم کیږي ازلو نسم تقسیم کی
خخل اسلام خلغال مو یو خبر او کومغه دا چې کد لومړي ځل لپاره د سکیږي خو فکر کوم چې دولت نه متوجي کیږي یو خبره ولې دا چې د دوهم ځل لپاره مثلا یو څه تکراریږي په ډیر لنډ موده کې چې شاوخوا یو کالم نه پوره شوه آیا فکر نه کوي چې یو څه باید امنیتي کمر بندونه د کندس پیوړی شي ول تقوی شي ول د خار د امنیت لپاره مثلا لازم نیرو شو هغه باید ځای پر ځای شي فکر نه کوي چې په دې برخه کې به بیغوري شي وي
اراده نه لري د افغانستان د افغانستان هغه اداره چې په وندو تقسیم شوې د امنیتي سکتور کې ځنې ادارې چې په وندو کې چې هغه اراده دي امنیت اراده نه لري چې په افغانستان کې د امنیت راشي هغه دې ته اراده لري چې په افغانستان کې د خراب طرف جګړه وي او خپل امتیازات او خپل منافع په کې ساتلې وي په جنګ کې او د آرامه او د سوکالۍ د پر افغانستان کې اراده وجود نه لري دغه سره دغه سکتور سره مثلا د کندوز مسله ده د کندوز مسله څنګه دمو په امنیتی سکتور کې دا یو پرنسپ ده چې واقع قبل د وکونه باید جلوګری وشي خونسا شي او که چېرته واقع وشي باید داسې تدابیر ونیول شي چې بیا واقع ونه شي در حال کې چې یو وارې کندوز سکوت کوي ولې ټول رابری تبدیلیږي ولې د امنیتی سکتور ته تبدیلیږي هیڅوک هم نه تبدیلیږي نو تاسو خپل فکر وکړئ چې د امنیت هم په دې
پلان کې په نظر باندې ستونزه په بنسټیزو بدلونونو کې ده چې باید بنسټیز بدلون راشي
د کندوز ستونزه په پولیسو کې ده په کمانډنی دی امنیت کې ده نه په امنیت دولتي کې ده نه په اردو کې ده نه په پاپا کې ده ستونزه په کمانډنی دی امنیت کې ده کمانډنی امنیت راس نه والی تر قاعده پورې دا ټول په دې کې شریک دي دا ټول په دې کې او دا اشخاص غیر مسول او مصالح شدي دا د دوی تر تاثیر لاندې دي دا خصوصي تابع کړی دي خصوصي ساتلی دي
دا دغه پښتون زیات برخه راګرځي د امنیتی اورګانونو مسولینو ته کاش کې چې نن مو هغه هم درلودې په دغه بحث کې او دغه پښتون ته ځوابونه ویلی ول په هر حال خغله کټوازه داسې هم ویل کېږي چې یو لامل چې په زینو ولایتونو کې امنیتی وضعیت خرابېږي په ځنګړ ډول په قندوز کې د امنیتی ځواکونو ترمنځ د نه همغږي موضوع څومره تایید وي تاسو چې واقعا د امنیتی ځواکونو ترمنځ نه همغږي موجوده وي
قسم دې امنیتی ځواکونو مشران یا په اصطلاح وزیران چې موږ هر وخت شورا ته راغوکتي دی غو دا ویل چې د موږ ترمنځ مکمل امانګي موجوده ده مګر کله چې لیدل کیږي یا اوریدل کیږي چې په ولایاتو کې په ولسوالیو کې دغه سی پی کې ډیر موجود وي په مثلا په پولیسو باندې جګړه روانه وي ملي اردو ډیر نږدې ورته موقعیت لري مګر هغه مداخله نه کوي یا د دوی ترمنځ د قومندانانو ترمنځ هم لکه مخکې چې جنرال صاحب اشاره ورته وکړه چې دغه په ونډو باندې ویشل شوی دي قومندانان هم یو لوی جنا سره اړیکې لري یو بل جنا سره اړیکې لري بد مرغه چې غیر سیاسي نسو نو هغه هم خپل منځ کې بیا دومره زیات هغه نه سره کوي یعنی همکاري نه سره کوي او دغه وضعیت چې ډېر خرابېږي دغه څه خرابېږي چې هلته همکاري نه وي موجوده همغږي د دوی ترمنځ نه وي موجوده نو د دې لپاره چې همغږي سره موجوده وي همکاري سره موجوده شي د دوه لپاره ډیر کلک نظارت پکار ده ډیر کلک نظارت پکار ده کچیرته نظارت نه وي او په مثلا یو قومندان یو ولایت لیګل کیږي بس قومندان پرې کول کیږي چې هغه څوک دی هغه قومندانانو د اکثر ولایتو کې داسې قومندانان اوس موجود دي چې هغه یوازې د پولیسو لای شي چې څوک راو کا په سیر او ګرځي څومره خیالي پولیس هلته جلب جز په نامه باندې سره لیستونه جوړ کړی نو دغه چې دغه قومندانانو د دغه امنیتی چارواکو د مخنیوي لپاره یو کلک نظارت اړتیا ده او کچیرته دغه نظارت نه وي موجوده ورسو په خپل سر باندې کار کوي دا یوازې کندوز نه د پډیرو ولایتو کې امکان لري چې تر دغه بد پایلې رامنځته شي او بل موږ تاسو په دې باندې پیږو چې طالب یا بل هر څوک چې دلته جنګیږي هغه هم نهایت کوشش کوي اخیری کوشش اخیری هڅه کوي چې یو ولایت ترلاسه کړي لیک تر لیک دوه ولایت دوی ترلاسه کړي او نړیوالو ته دا وښيي چې موږ دومره طاقت لرو یعنی د دغه باید چې د موږ امنیتی ځواکونه په مجموع کې دولت ټول ورته پیشبین وو چې دغه سی فکر رامنځته کېدای مګر که موږ تاسو د کندوز دغه اوس واقعا وګورو څنګه دومره خلک د کندوز ښار ته نیوځي او نسوک خو دی نسوک د شفاخانه لمغه دی ویل لمغه چې ډاکټران ویل چې موږ ته څوک کسان ملکی شه په ملکی کسان زخمی راغلی دی یعنی یو څوک نو هغه د هسپتال کوم لارې رالو څنګه رالو دلته شکونه را پیدا کیږي سی یا د خلکو د دوی سره لار لرله دغه خلک موجود نه وو دغه خلک د ځان ژغورلو لپاره لار ورکړی دی له دوی څخه باید چې کلک پختنی کلک تحقیق دی نو کچیرته هغه ناغړی کړی وي یا هغه کوم لار سره نیولی وي هغه باید سي مجازات سي مګر دلته د موږ پډیرو برخو کې دغه سپی کې وسی خو چا مجازات او مکافات ونه لید
خغل سری من خیر ستاسي تجربه ته پام سره چې په دغه امنیتي او دفاعي برخه کې لري کله چې په یو سیمه کې وسلوال راننوزی تکتیکی په شاته ګرته وي هر څه وي په نظامی سره باندې دوی تکتیکی په شاته کوي بیا بیا ځدی برته تعرض کوي آیا همزمان هماغه محل چې حمله کیږي هماغه محل کې مقاومت وشي دفاع وشي هغه ډیره معاصره تمامیدل شي او کنه چې په شاتګ وشي او بیرته بیا هم تعرض وشي دلته د تلفات موضوع هم ده چې هغه حالاتو کې تلفات ډیر وي دسه حالاتو کې ډیر وي ستاسو نظر په دې اړه څه ده
ګوره تر ما سم یو شته ده په داخل د شهر په مرکزیت دی ولایت کې پوسته چې عقب نشینی کوي تاکتیکی کوي دیني تاکتیکی نوم نه دو موږ دین دین دي فرار نه بندو د ترک دی وظیفې نوم بګدو دا هیڅ په اصول دي نظامی کې دا وجود نه لري چې په کمانډانی دی ولایت دی ولی دی عمل ته وی هغه ځکه یو پوسته تاکتیکی عقب نشینی کوي دا د لاس لري دی یو تاکتیکی عقب نشینی دی په نظامی او په دې په چارو کې شته دا وسول دي اوس مثلا پرون اعلان شو خانشین ولسوالی خانشین ولسوالی ډیر لري د هلمند نه او دا وختم لري چې ترڅو چې هغه ته اکمالات په دوسلو شرایطو کې مونږ رسو او ترڅو چې کوم مهمات ورته لا ځانونه په وساتي او نور خپل مصرف کړی وي کچیرته هغه دوی مصرف کې دوی ژوندۍ ورته تسمیږي نو د خانشین ولسوالی چې ډیر لري پراته ده د ایران او د پاکستان د دوالو دولتو په سرحد کې پراته ده کغه چیري تاکتیکی حقم نشینی کوي د په دیپای او په امنیتی چارو کې دا جواز لري چې دا عقب نشینی وکي ځانونه محافظه کی او ترڅو چې اکمالات ورته وشي دوی تقوی شي دوی بیرته ولاړ شي ولې په کندوز په بولوس راکي په سي عقب نشینی تاکتیکي کول دا تاکتیکي نوم کې خپل دا خیانت چې دا ورته وي په کندوز کې کلن یو 15
کندوز کې ما هدف نه په کندوز کې بچارو اكو د سنی ویری بل ما په ټوله کې پښتنه
دا په ټوله کې په ټوله کې ما درته ویل چې په مرکز کې تاکتیکي عقب نشینی نشته
مننه کوم ودان سلیمان خیل صاحب دا چې بحث واخ کم دی نو ناچار یو چې بحث د خغلی کټوازی په خبرو راون غاړو چې تاسو د ولسی جرګې استاذ یې سپارښتنه مو په ټوله کې د افغانستان د امنیتی وضعیت د خکیدل لپاره په ځنګړ ډول د کندز ولایت چرن سبب کې امنیتی وضعیت تر نور ولایتونو ډیر خراب دی څه د حکومت لپاره او په دې برخه کې مثلا تاسو غږ پورته کړی دی څه غوښتنې لري او څه به کوي ولسی جرګې
د ما په نظر باندې سوش دولت باید سوشان په نظر کې ونیسي اول په شمال ولایتو کې په ځنګړي ډول باندې بیا په کندوز کې هلته چیرته له وختو را دې طرف باندې له بده مرغه د جنو متنظمونو لخوا یا د جنو وطن دښمنه کړیو لخوا هلته د قومي او ژبني اختلافات را منځته شوي دي هلته داسې چارواکي وګمارل سي چې هغه له کوم ژبې له کومه تنظیمه سره اړیکې نه ولري اول خدامو مهمه خبره ده یعنی په عادلانه ډول باندې لټولو خلکو سره د یو ډول چلند وکړي دوم په د ټول افغانستان په سطح باندې باید چې دغه سره یو نظر ور باندې واچي هغه کسان چې په خپل وظیفو کې ناکام دي هغه چې کمزوري دي هغه باید چې لري او د یو په ځای باندې وړ کسان الته وګماري وي ټاکي کسان باید چې د زورواکو یا د جنو وکیلانو یا د جنو جنگ سالارانو ملخوا و نه ټاکل شي چې هغه خپل ګټه اله تلټوي دریم تر ټولو مهم هغه ما مخکیم وویل چې د مکافات او مجازات خبره ده د مکافات او مجازات خبره دلته باید چې په عملی ډول باندې پلي شي ګوره دا جنگونه مخکې په افغانستان کې سوي دي انقلاب او د جهاد په کلونو کې هغه جنگونه و الته یو سرباز یو 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 کم رتبه صاحب منصب هم په دې باندې مطمئن و چې که چیرې زه مړ سمه د ما کورنۍ مسونه ده، د ما کورنۍ ساتلې ده، مګر اوس هغسې نه ده. اوس یو سرباز مري بیچاره، د کورنۍ څوک پوښتنه نه کوي، د دغو باید چې پوښتنه وشي. او تر ټولو اوس په کندوز کې چې موږ هغه کوو، په کندوز کې د ما په نظر باندې دغه درې نقطې په نظر کې ونیولې سي. اول کندوز ته داسې چارواکي واستول سي چې هلته کوم تمایل سمت یا ژبې یا کوم تنظیم ته ونه لري. دوم هلته دغه خپل سري غیر قانوني وسلوال کسان چې دي دغه باید سي خلي سلا سي. درېیم د اربکیو په نامه باندې چې دوی پخواني تنظیمي کسان ته وسلې ورکړې دي، او هغه یې اوس د اربکي په نامه باندې هغو ته یو قانوني شکل ورکړی ده، په دغو باندې له سره نوې کتنه وشي. ځکه چې دغه په دغو ولایتو کې دغه قوتونه ښه نتیجه نه ده ورکړې، موږ چې هر څومره ویلي دي بیا یم نه ورکوي. دا د دې په ځای باندې چې ښه نتیجه ورکوي، خلک ځوروي، او د خلکو ځورېدلو په نتیجه کې د حکومت او د خلکو ترمنځ فاصله نوره هم پسې زیاتېږي.
مننه کوم قدرمن اوریدونکو، دا د نن ورځې بحث چې د کندز ولایت د امنیتي وضعیت په اړه مو تاسو ته برابر کړی، او له خپلو میلمنو د افغانستان د ولسي جرګې لغړي ښاغلي نادر خان کټوازي او د امنیتي او دفاعي چارو کارپوه ښاغلي هایګل سلیمان خیل له تاسو هم مننه کوو. باید په تلو تلو بیا هم دا وایو چې موږ په دغه بحث کې د افغانستان د دفاع وزارت ویندویان هم را بللی ول چې د مصروفیتونو او بوختیاو له کبله ونه شوی کړای په دغه بحث کې ګډون وکړي، او دغه شانوم غوښتل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسولین هم په دغه